نه بجې شوې. سلامونه فرشته صحاکمه د ازادي رادیو په دې ساعتي خبرونه کې ستاسو کوربنه. تر هر څه دمخ کې خبرونه. د چمن پر دروازه ل ویزه او پاسپورت پرته تګ را تک پیل شوی، خو محدودیتونه او خندونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال وینن چهارشنبه د جولای 23 په چمن کې په شناختی کارتونه او تذکرو تګ را تک پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګونه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. په چمن کې نه همیاشتنی پرلت د جولای په 23 وروسته تر هغه پای ته ورسیده چې د پرلت غړو او مشرانو وویل حکومت ورسره ده خو پتیر په شناختی کارتونه او تذکرو تکرا تک منی. خو د پاکستان حکومت تر وسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په چمن کې پرلت پای ته رسیدلې، خو لا هم د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې خلکو پر پرلت ناشتي. د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د نومبر لومړۍ نیټه څخه له افغانستان سره د تګ را تک لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمی کوي. د حکومت د دې پریکړې پر ضد لومړی په چمن او بیا په انګور اډه کې پرلتونه پیل شول. هنلی پاسپورت انډیکس موسسه د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتبار پاسپورت بللای دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای دروشته ما په خپل تازه ارزونه کې ویلي، په خو افغان پاسپورت لرونکو و بشي ودونو ته پرته له ویزه سفر کول شو. په تیر شپږو میاشتو کې د شمیر شپږ مشترک کته شوې دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت یا شوی چې وګړي کول شي 115 هیوادونو ته بیل ویزه سفر وکړي. فرانسا، جرمنی، ایتالیا، جاپان او هسپانیا له سنگاپور وروسته هغه هیوادونه دي چې وګړي 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولای شي. د حماس وسلوالې ډلې د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هانیه د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تلیفوني خبرو کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي. حماس وسلوال ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه د پخوانی ټویټر ویلي، ښاغلی متقی په دې خبرو کې د حماس جهادي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. متقی په دې خبرو کې په بیجنګ کې د فلسطینی ډلو د توافق هرکلی هم کړی دی. حماس ډلې 13 ورځې اعلان وکړ چې د چین په پلازمینه بیجنګ کې په بیجنګ کې په یو ناست کې فلسطینی ډلو یو توافق لاسلیک کړی دی. د طالبان حکومت په 13 میاشتو کې په کراتو د حماس له وسلواله ډلې خپل ملاتړ ښودلی دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خپل ګاونډي هیواد په خاوره کې د تحریک طالبان بریدونو د نه منلو وړ بللی دي. خو په پاکستان کې چاپیدونکي انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان د راپور له مخې، ښاغلی شریف نن چهارشنبه د اسد په 3 په اسلام آباد کې د وزیرانو شورا غونډې ته په خپل وینا کې د کوم هیواد یادونه نه ده کړې. هغه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د وژونکو بریدونو زیاتوالي ته په اشاره سره ویلي، پاکستان د خپلو اتباعو د ساتنې لپاره چمتو دی او په ورته وخت کې غواړي چې دا مسله د خبرو ترول لارې په سولې زتوګه حل کړي. په دې ورسته کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د پاکستان ځواک پاکستانی ځواکونو پر ضد بریدونه زیات شوی چې اکثریه په پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. اسلام آباد ادعا کوي چې دغه ډله له افغانستان خپل بریدونه پلانوي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز ورسره تړلي منسوټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنۍ او چارو وزارت نن چهار شنبه د جولای 23 په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څنګه تړل شوی دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه شپږ نوي 12 په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبري مجله کې را سره دا مطالب اوري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. په دې اړه درته راپور لرو. خو د خوست نه د یو ځوان زیارکښ ځوان خبرې به واوري چې څنګه د مزدوري ترڅنګ په سګني کانکور ازموینه کې د 301 دش نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت ته 15 تلار پیدا کړی ده.
لسی
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی.
زمونږ د کور چت پریوت، مونږ پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه ورک، مونږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسسې لخوا. وادي ټولو وکړي خو چا مرسته نه ده کړې.
د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
د دې سړک ډېر ستونزې سره خلک مخ ته ولاکه، یا بازار ته څوک تلای شي، یا کښت تلای شي، یا پورته تلای شي، وروره نه موټر تلای شي، نه موټر سکیل تلای شي، وروره در به درې ده.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم شته. مطلع مو غواړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. دغه وزارت وایي دا نصاب یې د منظوري دوه په هدف د دوی د حکومت د وزیرانو شورا ته استولای. دغه وزارت سرپرست ندا محمد ندیم کڅه هم ادعا کړي چې په دغه نصاب کې دوی د ټولنې ضرورت او غوښتنې پکې په پام کې نیولې، خو یو شمیر محصلین، استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. نورحال د فیروزی عزیزی په پور کې
د پوهنتونونو د تحصیلي نصاب د نوي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم تر څرګندونو وروسته یو شمیر محصلین او استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. ندا محمد ندیم پرون سه شنبه په کابل کې د دوی د حکومت لوري د کار ملي کانفرنس کې په وینا کې وویل
دوه کاله نشته په نصاب باندې کار شوی دی. اوس مو د منظوري لپاره د وزیرانو مشورې ته پیش کړی، پر هغه باندې هم تصامیم نیول شوی دی. ښه تجدیدات پکې راغلي دي، ادر وخت کې مزامین لري شوی دي. د جامعې ضرورت ټولنې او جامعې ضرورت په نظر کې نیول شوی دی چې دا هغه مطابق به په پوهنتون کې موږ تدریس لرو، موږ تحصیل لرو.
د ندا محمد ندیم دا څرګندونې ملي ټلویزیون په یو ویډیو کې په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي او د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د نصاب د بدلون اړوند له وړاندې ورسره هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره شوي. د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له وړاندې دوی ته په تدریس کې ځینې مازامین اضافه شوي چې هغه ته په کتو دوی د نوي نصاب منځوریدو ته اندېښمن دي.
نصابونه بدلیږي، نصاب د محصل لپاره بدلیږي او نصاب باید د محصل په خوخه باندې جوړ شي چې محصل او د محصل تقاضا ته وګوري. هر هغه پوهنځي، هر هغه درس چې د محصلینو په خوخه باندې وي دا حتمان ختمامیدلی شي او محصل په شوق او علاقه باندې وایي.
د کابل ښار ایو اوسیدونکې او مخکې محصل چې نغوړی راپور کې نوم خپور سي بیا اندېښمنه ده چې کدای سي طالبانو د ښځو او بشري حقوقو اړوند موضوعات او کتابونه له نصاب لري کړی وي.
ما په نظر باندې چې دوی به ډېر کتابونه چې دي بشري حقوقو دي یا د حقوقو په اړه دي یا هم عصري علوم دا به لري کړی وي او پر ځای به د اسلامي علومو کتابونه زیات کړي، ځکه هغه کال چې زه محصل وم هغه وخت اسلامي امارات وو. اول کال چې زه کله لاړم پوهنتون ته نو نور کله به ثقافت یو کټ په هفته کې تدریس کېده، بیا د دوی په وخت کې درې کړل رسل یا شاید هم داسې کتابونه زما په نظر دوی څه کړي وي چې هغه د نجونو د فاکولټو لپاره وو او یا هم داسې موضوعات په هغه کې د ښځو په ارتباط باندې.
د کابل پوهنتون یو استاد د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د هیواد په کچه تحصیلي نصاب کې بدلون راځي نو اړینه ده چې د څار لپاره یو کورنۍ او نړیوال څارونکي باید په جریان کې اوسي تر څو د نصاب لپاره یا د هغو کتابونو لپاره چې دوی زیاتوي د زده کړانو لپاره داسې یو منځپانګه ترتیب کړي چې د دوی د علمي کچې او د تحصیلي ظرفیت په لوړولو کې مثبت اغېز وکړي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی د پوهنتونونو د یو شمېر پوهنځیو اړوندو څانګو کې ځینې بدلونونه راوستي دي چې د دې ډلې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي د څو برخو لري کول شامل دي. دغه شان له افغانستان د ډیری استادانو په وتلو سره هم تحصیلي نصاب ډیر اغېزمن شوی چې په تړاو یې وخت په وخت راپورونه ورکړل شوی دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو خوست ولایت ته وجد الله زیار هغه ځوان چې په لاسي کراچۍ د مزدورۍ ترڅنګ په ځان شپه ورځ یو کړې و او بل اخر یې په سګانی کانکور ازموینه کې د 301 دش نمبرو په ګټلو سره د یاد ولایت ته پوهنځي ته لار پیدا کړه. پاتې حال به د سنا کاکړ په دې راپور کې وورو.
زما ټول ورځ مصروف او نن د سهار به چر ووتم نو ماښام بیرته کور ته راورم.
هم مزدوري او هم زده کړې او خواري. د خوست ولایت اوسیدونکی اتلس کلن واجد الله زیار چې د شهید محمد داود ښوونځي څخه فارغ دی، د سږ کال په کانکور ازموینه کې د 311 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت د شیخ زاید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالی شوی.
زه به چې سهار د لمر د لوست څخه وروسته ساعت مطالعه وختي وکړم، بیا به چې وروسته یو کورس به مې تعقیب کړم. نو د دې نه بعد به ما یاد څلور ساعته وخت درلوده، په دې څلورو یا درې نیمو ساعتونو کښې به ما خپل کار ته ادامه وکړه. لسی ګډۍ به راسره وه، دا بارونه به مې وړلې، مزدوري وه. نو په دې سره به چې کله دولس دولسمې بجې شوې نو په نیم سر کښې به ما زر زر کالي بدل کړل او ډوډۍ به مې وخوړه، ښوونځي ته به مې ځان ورسوم.
واجد الله زیار وایي د خپل د زده کړو د لګښتونو د پوره کولو او د خپل سپین ږیري پلار د لاسنیوي لپاره په لاسي کراچۍ پسې شو او زیاتوي همدې سخت او دروند کار زده کړو او پرمختګ ته لا وهڅوه.
نو دا کار زما یوازینی لامل و چې ما ته انرژي راکوله، زه یې قوي کولم. کار زما لامل و چې ما کوشش وکړم زه باید د دې بد بحران څخه ځان وباسم تر څو هېواد ته د خدمت جوګه وګرځم.
له دومره زیار وروسته د پوهنځي د بریا د واجد الله لپاره د هغه د ژوند تر ټولو خوښه شیبه وه. نوموړي د دې شیبې په هکله ازادي راډیو ته وویل:
بالکل احساس خو مې داسې احساس و چې د کنټرولېدو وړ نه و. بالکل د ژوند جالبه خاطره مې وشمېرل شوه. بېخي زیات خوښ وم، دوکانداران زما څخه زیات خوښ و. د دوی خوشحالیانو زه نور هم خوشحاله کړم او د خلکو تشویق لا انرژي راکړم.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې پایلې د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 13مه اعلان شوې. د دې ازموینې عمومي اول نمره اتل خان د کابل د حبیبیې لیسې فارغ دی چې د 309.5.1 نمرو په اخیستو سره د کابل طب پوهنځي ته بریالی شو. خو دا څوم کال دی چې د طالبانو حکومت په کانکور ازموینه کې د نجونو په ګډون بندیز لګولی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوس ازادي رادیو په ټول افغانستان کې څلور ویش ساته اوریدای شي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د کمپاین په پیلولو له بشري حقوقو او مدني سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزو د سیستماتیکي ځپنې په اړه ورته معلومات، اسناد او راپورونه وړاندې کړي. د افغانستان د دې استازولۍ د بشري حقوقو مشر محب طائب د دې معلوماتو د راټولولو هدف د خزو پر وړاندې د تبعیض د لرې کولو کمیټې ته د څلورمې دورې راپور جوړول وبلل. د خزو د حقوقو ځینې فعالان لدی کمپاین د هر کلی ترڅنګ وای چې افغانستان کې د خزو وضعیت ته په کتو باید د رسیدنې لپاره یې زمينه برابر شي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د خزو پر وړاندې د تبعیض د ستونزو د حل په کمیټه کې د افغانستان په اړه د څلورم دورې راپور د برابرولو په هدف او د دې استازولۍ په ټکو د طالبانو له لوري د خزو د سیستماتیکې ځپنې په اړه د اسنادو د راټولولو کمپاین پیل کړ. دې استازولۍ په خپله ایکس پاڼه د دغه کمپاین په خپرېدو له ټولو افغان ښځو، د بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنو او په هیواد دننه او بهر له نړیوالو او غیر دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه دې ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بشري حقونو مشر محب طائب د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د استازولۍ غواړي په دې راپور کې د افغانستان د روان وضعیت او پر ښځو یې د ناوړه اغېزو په اړه یو کره راپور برابر او د وضعیت د ښه والي لپاره یې د یوې مؤثرې کړندلارې په توګه وړاندې کړي.
یک گزارش تهیه بکنیم که این گزارش نه تنها مختص به
یو داسې راپور جوړ کړو چې نه یوازې د افغانستان دایمي استازولۍ ته ځانګړی وي، بلکې ملکیت یې هغه کسان چې د حقونو درلودونکي دي ولري. مثلا ښځې، نجونې او د ښځو او بشري حقونو فعال بنسټونه یې ملکیت ولري. هیله من یم چې د سپتمبر تر 10مې نیټې زموږ هغه هیوادوال چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي، دې پروسې سره یو ځای شي.
ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د خبرې سوي خبر پاڼې له مخې د افغانستان څلورم دورې راپور به د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ستونزو د حل کمیټې په جلسو کې چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې ترسره کیږي وڅېړل سي. وړاندې راغلي چې ګډونوال کولای سي دې استازولۍ ته د مجازي جلسو له لارې چې د اګست میاشت کې جوړیږي خپلې ستونزې، معلومات او یا هم اسناد ورواستوي او یا هم د دې استازولۍ آدرس ته ایمیل وکړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سعیدی د دې کمپاین نه بهر کلی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت ترینګلی کېدو او ورځ بلې ته د بندیزونو زیاتېدو ته په کتو اړتیا ده چې ورته د رسیدنې او مبارزې لپاره زمینه برابره سي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې په دې کمپاین کې ګډون کول د ټولو مسؤلیت وباله.
استقبال میکنیم و قطعا خود را مسئول میدانیم که مونږ هر کله کو او قطعا زنونه مسئول بولو چې په دې برخه کې له کمیټې سره لازمه همکاري ولرو او کولای شو چې نظرونه، شواهد او مستندونه چې هر ورځ ترلاسه کول دوی سره شریک کړو.
د طالبانو حکومت په نږدې تیرو دریو کلونو کې ښځې او نجونې له خپلو ټولنیزو، کلتوري او سیاسي حقونو لکه له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونه له زده کړو په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له دندو راګرځولې دي. همدارنګه پر دوی له محرم پرته د لرې واټن سفر او تفریحي ځایونو، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته یې پر تاک هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بن نږدې یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو په اړه په خپل یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شپږ پنځوسمې ناستې ته وړاندې کړ، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو او د دوی انساني کرامت ته په سپکاوي تورن کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم یو بهرنی راپور ورزو جرمنی ته. د جرمنی په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز تړل شوی. د جرمنی حکومت وایي د اسلامي مرکز د يهوديانو او اسرایلو ضد چلن ته وده ورکوله. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره په دې هیواد کې به د شویګانو څلور نور جماعتونه هم وتړل شي. نور حال د فريدې سیال ناورو.
د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه د سخت دریزي او اسلام پال مخو د تعقیبولو په تور تړل دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24 په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم لمخې نن سهار د هیواد پاتوی یالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلې دي. د رویټرز راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره چې په جرمنی کې یو لوبخانه او جماعتونو څخه دی، په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څنګه هم تړل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شیاګانو څلور نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. رویټرز وړاندې په راپور کې وایي د نومبر په میاشت کې د دغه مرکز له 550 اړوند څنګه د بلټنې پر مهال داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې د دې مرکز د تړل کېدو سبب شول. د جرمنی استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څنګه د سخت دریزو او اسلام پالو مخو د تعقیبولو په تور تړلې او زیاته کړې ده چې په اکثره د مرکزونو کې د يهودو او اسرایلو ضد چلن ته وده ورکول کېده. د جرمنی د شپیګل او رسپانې د معلوماتو لمخې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د تیرې چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د هامبورګ اسلامي مرکز د فعالیتونو پر دوام دي بندیز ولګول شي. د ورسپانې په راپور کې وړاندې راغلي د شواهدو له ارزولو وروسته د کورنیو چارو وزارت شکونه تایید او دا معلومه شوه چې د مرکز د یهودو ضد او د اسرایلو سره د دښمنۍ په اړه د اسلام پالو نظریاتو ته وده ورکوي او د ایران له ملاتړه برخمن د حزب الله ترهګري سازمان چې په جرمني کې پرې بندیز لګول شوی ملاتړ کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې راغلي د هامبورګ اسلامي مرکز فعالیتونه د جرمني د اساسي قانون خلاف دي او له همدې امله د دې مرکز او اړوند ټولو څنګه فعالیتونه باندې باید بندیز ولګول شي. د تیر کال په منی کې 800 پولیسو د جرمني په څو یالتونو کې پر دغه مرکز او اړوند څنګه چاپی وهلي وي چې هغه محلي اسناد، کمپیوټرونه، موبایلونه او په زیات اندازه نقدي پیسې ضبط کړي وي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز لدري ولسیزو رئیس د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې لدې وړاندې هم د اسلامي مرکزونه د سخت دریزو او يهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو بیا تنو ته رسیدلی دی. دغه سازمان پرون نوښت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د روانې جولای 15 او 16 د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدان وو چې له امله یې ګڼو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلی دي. زیانمن شوي ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم وای د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرې اونۍ اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو یو اویا کسان مړه کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د جولای 23 ناوخته په خپل ایکسپان خبر کړي ویلي چې د پیښو د ننګرهار په ګډون لغمان، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونه اغیزمن کړي. که څه هم په بیان کې دقیق نه دی ویل شوی چې څومره کسان په کوم ولایت کې مړه شوي، خو ننګرهار چې تر نورو ولایتونو ډیر زیانمن شوی. چارواکو د تیرې دوشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو چې یوازې په دې ولایت کې 150 کسان مړه شوي او شاوخوا 560 نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په بیان کې دا هم راغلی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي. دغه سازمان ویلي چې تر اوسه له 130 کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او 255 کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د وروستیو طبیعي پیښو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې اورښتونو او طوفانونو یې هر څه له منځه وړي او ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ یو اوسېدونکي نظر محمد ازادي راډیو ته وویل،
تیر څو ورځې مخکې چې دا بارانونه او ګلیګانې وشوې زموږ د کور چت پرېوته. موږ پکې ډېر مالي او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې. موږ د مرستې سخت اړتیا ده.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عابد هم د مرستو د نه رسېدلو له امله شکایت کوي او وایي څو ځلې سیمې ته د سروې ټیمونه ورغلي خو د مرستو هیڅ درک نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ټول ماشومان او زنانه بے سرپناه د لمر کې او ګرمۍ کې ژوند تیرو او هغه موسسو او خیریه بنسټونو او دولت چې کومې وعده موږ سره کړې نو تر اوسه هیڅ موږ ته نه دی را کړی او تر اوسه موږ ټول بے سرپناه ژوند تیرو.
خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د رواني جولای په 18 په یو بیان کې له زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبر ورکړی او ویلي و چې تر دې دمه د هر وژل شوي کورنۍ سره 100,000 او د هر ټپي شوي کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته شوي. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن چهارشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، سیلابونو او بادونو اټکل کړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
یو شمیر افغان کډوال چې د پخوانی جمهوریت نظام نه نسکورېدو وروسته د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو لپاره څېړل کېدو لپاره البانیا ته لیږدول شوی، د خپل کیسونو د نه څېړل کېدو په اړه اندېښنه لري. دغه کډوال چې ځینی کورنۍ هم پکې شامل دي وایي چې د البانیا حکومت مرستې کمی شوې دي او دوی کاري فرصتونه او ماشومان یې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دغه کډوال چې شمیر یې 40 کسانو ته رسیږي، ډېری کاناډا او امریکا هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. په دې اړه نور تفصیل د بدی سپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان د پخوانی جمهوریت له نسکورېدو وروسته یو شمېر افغان کډوال او کورنۍ چې البانیا ته لیږدول شوي وایي لا هم یې د پناه غوښتنې کیسونه نه دي څېړل شوي. دغه کورنۍ ادعا کوي چې د البانیا حکومت له دوی سره مرستې کموي او غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې کیسونه دې ژر تر ژره وڅېړل شي. په افغانستان کې یو خبریال او د مدني ټولنې یو فعال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په البانیا کې اوسیږي.
مشکلات بسیار
ډېرې ستونزې لرو. ډېرو ادارو دلته له کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې زیاتې کمې کړې. په ځانګړي توګه د استوګنې او د ژبې د نه پوهېدو ستونزې لرو. ډېری کډوال له ځایي ژبې سره نه دي بلد. د دندې موندل هم ډېر ستونزمن دی او کچیرې دنده پیدا هم شي، ډېری یې په رستورانتونو، پخلنځي کې یا فزیکي کارونه کې.
دی وای چې د یو لس کورنیو او یو شمیر مجردانو په ګډون څلور دیرش کسان دا مهال به برخلیک البانیا کې ژوند کوي. یو بل افغان کډوال چې د یو غختل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې هغه په 2021 کال کې له کابل څخه د لیک د بهیر پر مهال البانیا ته لیږدول شوی دی. دی وایي چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د امریکا حکومت له لوري د خپلې کډوالۍ دوسیه د څېړلو په تمه دی.
حمایت هایی که در گذشته ها صورت می گرفت حمایت
هغه مرسته چې تیر کال راکړل شوی وي خیم مرسته وي اوس کمی شوی او د زینو لپاره په بشپړه توګه درول شوی دی. دلته خزه او ماشومان خ رواني حالت نه لري، ماشومان خونځي ته نه ځي، لوګدې مودې راهیسې زوريږي او پته مدي
اساسي رنگ می برند.
ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان د ژبې د ستونزو او د پناه غوښتنې د قوانینو له امله له دریو کلونو راهیسې په البانیا کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته نشي تللی. د شته معلوماتو له مخې البانیا د دغو کډوالو د ملاتړ لپاره یوازې 3 کلن تړون درلود چې د ځینو لپاره دغه موده ختمه شوې او ورسره اوس په دې هیواد کې دوی سره بشري مرستې هم کمیږي. روسته لهغه چې طالبانو بیا ځلی د افغانستان واکټر لاسه کړ، د امنیتی غواخونو لامل د لوړ پوړو دولتي چارواکو خبريالانو د خزو د حقوقو فعالانو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون لسګونه زره افغانان له هواده وتښتیدل. ډیری دغه کډوال اوس د پاکستان او البانیا په ګډون خپل مقصد هوادونو ته د لیک په تمه دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
تاسو زموږه کلاس ادي راټیونه او ری د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو د دغه ولسوالۍ د لوی لارې د خرابوالي شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې د دشت ارچی ولسوالۍ د شاوخوا 40 کیلومتره پاتې سړک د اسفالت کولو چاره بیرته پیل کړي ترڅو د دوی ترانسپورتي ستونزې هوار شي. په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې ډیر ژر به د لوی لارې د نیمګړې پروژې کار پیل کړي. نور حال په دې راپور کې
د دشتیارچی ولسوالۍ وسیدونکو د لوی لارې د اساسي رغولو غوښتنه کوي. د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکو وایي چې د تیر نظام پر مهال د دغه ولسوالۍ د عمومي سړک د رغولو کار پیل شوی وو، خو د جګړو او نامنوی لامل د رغولو چارې نیمګړې پاتې شوې. د نوموړې ولسوالۍ یو تن وسیدونکو محمد اسماعیل له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا سړک د انقلاب پر ودی خو چې خراب شوی دی. د دې سړک ډېر ستونزې تر خلک مخته ولاکه، یا بازار ته څوک لاسي یا کښت لاسي یا پورت لاسي، وروره نو موټر لاسي نه موټر سکیل لاسي، وروره در په دری د خبره په دې ځکه چې چاله دی وکی چې د خیر سره مر وطن د امن سره وطن اباسي سړک جوړ شي.
د دغه ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکو وایي چې د سړک خرابوالی له وجې د کندز تر ښار پورې یو نیم ساعت مزل کوي. د دوی په وینا که دغه سړک جوړ شي دغه واټن نیم ساعت ته راټیټیږي. د ارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد نعیم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ارچی د سړک چې باقی پاتې 40 کیلومتره سړک دی او دا خلکو ته ډېر اهمیت لري او موږ ډېر متشکر یو د اسلامي امارت او خاص د مالی وزارت نه چې دوی ته پیسو دغه برابر کړی دی.
د دې ولسوالۍ یو بل وسیدونکی حبیب الله بیا وایي چې د سړک په جوړېدو سره کروندګر کولای شي په وخت سره خپل کرنیز محصولات د کندز بازار ته وړاندې کړي.
موږ مریضانو په ډېره سخته او مشکلاتو کې له مرګ ته رسېدلی شي کندز ولایت مرسول اوس دا سړک کې دیسي انشاءالله د لسو یا 15 د کولار به مریض او هر څه لکه مواد ارتزاقي مواد او غنم او وړل او راوړل ولایت پورې بالکل په اسانه طریقه باندې کېږي. دا یو لوی او بختور اقدام ده.
د کندز په دشت چرچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د عمومي سړک تخنیکي سروې ترسره شوې ده او ډېر ژر به د پاتې 40 کیلومتره سړک د اساسي رغولو چاره پیل شي. د دشت چرچی مرستیال ولسوال مولوي جمعه ګل محمود آزادۍ راډیو ته وویل
د دې سړک په چر کېدلو سره به د دې ولسوالۍ دا ولسوالۍ په ډېر سمه توګه د کندز سره وصل شي او د خلکو مشکلات به ورته حل کړي.
آزادۍ راډیو د دشت چرچی اوسیدونکو د دې ستونزې په اړه مخکې هم راپورونه خپاره کړي وو. د دشت چرچی ولسوالۍ د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
په څو شیبو کې به درته د لوبو له ډګره اونیز خبرونه وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د چمن پر دروازه لوبیزی او پاسپورت پرته تګ راتک پیل شوی، خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي نن چهارشنبه د جولای 24 په چمن کې په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتک پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. هنلی پاسپورت انډیکس موسسه د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتبار پاسپورت بللای دی. د سازمان پرون سه‌شنبه د جولای 28 په خپل تازه ارزونه کې ویلي په خو افغان پاسپورت لرونکي 28 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولای شو، خو په 13 میاشتو کې دا شمیر 28 ته راکته شوی دی. په دې ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت یاد شوی چې وګړي یې کولای شي 195 هیوادونو ته بیل ویزې سفر وکړي. د حماس وسلواله ډلې د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هانیه د طالبانو د حکومت له بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ویلي ښاغلی متقی به په دې خبرو کې د حماس جهادي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. متقی په دې خبرو کې په بیجنګ کې د فلسطیني ډلو د توافق هرکلی هم کړی دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خپل گاونډي هیواد په خاوره کې د تحریک طالبان بریدونه د نه منلو وړ بللې دي، خو په پاکستان کې د چاپیدونکو انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان د راپور لمخې ښاغلی شریف نن چهارشنبه د اسد په 3 په اسلام آباد کې د وزیرانو شورا غونډې ته په خپل وینا کې د کوم هیواد یادونه ونه کړه. هغه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د وژونکو بریدونو زیاتوالي ته په اشاره سره وویل پاکستان د خپلو اتباعو د ساتنې لپاره چمتو دی او په ورته وخت کې غواړي چې دا مسله د خبرو اترو لارې په سولې زتوګه حل کړي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلې بنسټونه تړلې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24 په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم لمخې نن سهار د دې هیواد په 8 ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلې دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې تړل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شویګانو 4 جماعتونه هم په دې هیواد کې وتړل شي. تاجکستان وایي په 13 میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګر روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکی او هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن چهارشنبه د جولای 24 خبریالانو ته وویل دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې اسنادو کې ستونزې وي بیرته راستانه کړل شوې دي. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوې دي او یو شمېر نور ټپیان دي. سیمه ایز چارواکو نن د جولای 24 ویلي د ایزومایل پر دانیوب بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوې ویجاړې شوې دي. د چارواکو په خبره د خرسون په سیمه کې یو واویا کلنه ښځه وژل شوې ده. بل پلو د خارکیف ښاروال پر خپل ټلګرام ویلي په دې ښار کې توغندیزو بریدونو یو ملکی وګړی وژلای دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او زوج تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ولیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو ار بیا موزه بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري روانه ونې شپږ افغان لوبغاړي د پاریس په اولمپیکی سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان لیست ای سیالیو پیلو بیت د هندوکش استرایکرز او مای پار سکور لوبډلو لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال شورا کلنې ناسته تر سره شو خو د افغانستان د کرکټ پر تړاو پکې ځانګړې خبره نه ده شوې. د خزینه او ترمنځ د کرکټ آسیایي شورا سیالۍ دوام لري او تر دې دمه هندوستان او سریلانکا مخکې دي. د انګلستان د نارینه او خزینه سلبالیزه سیالۍ پیل شوې او د سریلانکا او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبلړۍ روانه ونه پیلېږي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. پلی د پاریس له اولمپیکی سیالیو کو تاکل شوی ده چې د روانې جولای میاشتې په 28 نیټه د پاریس اولمپیکی سیالۍ پیل شي. دغه سیالۍ به د راتلونکي اګست میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي. تر ډیره پورې به د دې سیالیو کوربه د پاریس ښار وي، خو دغه ایونټ په نورو 1400 ښارونو کې هم ترسره کیږي. په دې اولمپیکی سیالیو کې 206 هیوادونه برخه لري چې پکې 1414 لوبغاړي سره سیالۍ کوي. په وروستیو خبرونو کې ویل شوي دي چې سکال به په دې اولمپیکی سیالیو کې 6 افغان لوبغاړي هم برخه ولري چې له ډلې 3 جونې او 3 نارینه دي. په نارینه وو کې فهیم انوري د 1500 متره په لامبو وهلو کې برخه اخلي. د غراس کیمیا یوسفی بیا د 100 متر ځغاستې په سیالۍ کې بخت ازموینه کوي. همدارنګه محمد سمیم فیضات بیا په جدو برخه کې په 1.8 کیلوګرام وزن کې سیالۍ کوي. بل لورته فریبا هاشمی بیا د سایکل ځغلونې په برخه کې بخت ازموینه کوي. د غراس شاه محمود نورزی په 100 متر منډه کې سیالۍ کوي او یلدوز هاشمی بیا د سایکل ازغلونې په برخه کې سیالۍ کوي. تر دې وړاندې هم ګڼو افغان لوبغاړو په اولمپیکی سیالیو کې برخه اخیستې وه، خو لا هیڅ افغان لوبغاړي پکې د سرو زرو مډال نه دی ګټلی. یوازینی افغان لوبغاړی چې په لومړي ځل یې د سپینو زرو مډال وګاټه هغه روحلان نیکپاو چې په تکواندو برخه کې سیالي ترسره کړې وه. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د فرانسې ولسمشر له افغان نجونو غوښتل چې راتلونکو ته هیله من شي. ایمانوئل مکرون دا خبره په پاریس کې د ازادي راډیو له خبریال سره په لنډه ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه د اوسنیو شرایطو په وړاندې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د نجونو او ښځو مقاومت ستایلی. اخوا د فرانسې د سپورت وزیر امیلی اودیا کاستیغه په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تیره بیا 3 نجونو ګډون ستایلی دی.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو پرېکړې افغان نجونې او ښځې ډېرې اغېزمنې کړې، خو پکار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماکرون د پاریس د اولمپیکي لوبو په درشل کې د ازادي راډیو له خبریال سره یوه لنډه ځانګړې مرکه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: زما د 2021 کال وړی په یاد دی کله چې امریکا له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه. موږ تر خپله وسه هڅې وکړې چې له دې پریکړې وروسته او پر افغانستاني عواقبته په کتو کډوال ومنو او خلک خوندي کړو. زه پوهیږم چې هره ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پریکړې په خاطر اغېزمنېږي. زه په دې هم پوهیږم چې ستاسې خلک څومره پیاوړي دي. زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله منې اوسي. ولسمشر ماکرون وویل فرانسه به د افغانانو د تعلیم، خوندیتوب او مرستو لپاره خپلې ممکنه هڅې وکړي. فرانسه د اولمپیک لوب کوربه ده چې د جمعې په ورځ به په پاریس کې پیل شي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ کسیزه لوبډله چې درې نجونې او درې الکان دی ګډون کوي. طالبان حکومت ویلی د اولمپیک په لوبو کې د افغان جنو ګډون پر رسمیت نه پیژني، خو مکرون په اولمپیک لوبو کې دریو افغان جنو ګډون وستایه. هغه ویل دا درې جنې د ټولو افغان ښځو او جنو په استازیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بښونکي دي. اخو د فرانسې د سپورت او اولمپیکي پارالمپیکي لوبو وزیر ایمیلی اودیا کاستیغا په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه افغان ټیم ته له زړه مبارکي وایم. دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته. درې نجونې او درې هلکان دي. فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو. سپورت او پتیر بیا د ښځو ورزش په نه یوازې افغانستان کې ښځې، بلکې د ټولې نړۍ ښځو ته الهام وربخي.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان جونې دي چې په اولمپیکي لوبو کې برخه لري. همدارنګه محمد تمیم فیضاد، شاه محمود نورزئی او فهیم انوری درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې په اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمیر نور افغان الاصل ورزشکاران چې جونې هم پکې دي، د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیرته د افغانستان کرکټ تر اگرزو د افغانستان کرکټ بورډ اداري لوري د غازی امان الله خان لیستي سیالي او وم پړاو پیل شوی سیالي په کندوز ولایت کې پایلو بیته رسیدلې دي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د دې سیالي او پایلو بیته هندوکش سترایکرز او مای پر ستورو لوبډلو لار پیدا کړې ده. ټاکل شوی ده چې پایلو به د روان جولای میاشتې په 15مه نیټه په کندوز خار کې ترسره شي. دغه سیالۍ چې د روانې جولای میاشتې په 10مه نیټه پیل شوې وي، څلور لوبډلو پکې برخه درلوده. هندوکش سترایکرز لوبډلې په شپږو سیالیو کې 15 وګټلې، مای پر ستورو په شپږو کې 4 وګټلې، پامیر لیجنډز په شپږو کې 2 وګټلې او میوان اتلانو بیا په شپږو کې 1 سیالي ګټلې وه. د کرکټ انفو ویب سایټ د معلوماتو له مخې تر دې دمه په دې سیالیو کې مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي دی. هغه په شپږو لوبو کې 300 منډې کړې دي. دغه راز ورسره عبدالمالک دویم لوبغاړی دی چې په 15 سیالیو کې 340 منډې کړې دي، او رحمت شاه زرمتی بیا په شپږو سیالیو کې 340 منډې کړې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په دوام کې شاهد الله کمال په 4، حشمت الله شاهدی په 15 چې 260 منډې لري، بهر شاه محبوب په 6 چې 253 منډې لري، او افسر زازی هم په دې لیست کې شامل دي چې 211 منډې کړې دي. دغه راز که د توپ اچونکو لیست وګورو، نوید زدران تر ټولو مخکې دی. هغه په 15 سیالیو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي. فرید ملک دویم مقام لري چې په 15 سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولې دي. شمس الرحمن 10 لوبغاړي سوځولې دي. خلیل ګربز 9، شرف الدین اشرف 9، دغه راز ظاهر خان پکتین 9، او فریدون داوودزی بیا شپږ لوبغاړي سوځولې دي. د شپږو لوبغاړو په لیست کې تقریبا 9 لوبغاړي قرار لري. په روانو لیستي سیالیو کې درویش رسولي یوازنی توپ وهونکی دی چې 2 سلیزي جوړې کړې دي. دغه راز بلال احمد، عبدالمالک، ریاض حسن، رحمت شاه، شاهد الله او شرف الدین اشرف هغه لوبغاړي دي چې یوه سلیزه وهلې ده. په دې سره په ټولیزه توګه په روانو لیست ای غازی امان الله خان سیالیو کې 8 سلیزی وهل شوې دي. او د توپاچونکو په ډله کې بیا خلیل ګربز یوازنی توپاچونکی دی چې په یوه سیالۍ کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. بل هیڅ توپاچونکی ونه توانید چې 15 لوبغاړي په یوه لوبه کې وسوځي. یوازې فرید احمد ملک، شمس الرحمن هغه لوبغاړي وو چې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي وو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس د کرکټ نړیوال شورا د کلنۍ ناستې په تړاو درته خبر دراوړو. په پیل کې به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه درته وړاندې کړو. د روانې جولای میاشتې په 2020 نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې د کرکټ نړیوال شورا د
مشرتابه په کلنۍ ناسته کې د دې ادارې مشرانو میرویس اشرف او نصیب زدران هم ګډون کړی و. د کرکټ بورډ د خبر لمخې یاد ناسته د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه چې پکې د کرکټ د نړیوالې شورا 103 غړو هیوادونو مشرانو برخه درلوده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په دې ناسته کې د کرکټ بورډ مسؤلینو د سویلي افریقا، نیوزیلینډ او ویسټ انډیز هیوادونو له مشرانو سره په دې خبرې کړې دي چې له چمپیونز ټرافۍ وړاندې له افغان ملي لوبډلې سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې لوبلړیو د نیټو او ځایونو په تړاو لا هم خبر نه دی خپور شوی. دغه راز خبر کاږي چې له بنګلادیش او زیمبابوې سره د الف لوبډلو په سیالیو او له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره د 19 کلنو لوبډلو په درې اړخیزو سیالیو خبرې شوې دي، خو تر دې دمه د یوې سیالۍ نیټه هم نه ده په ډاګه شوې. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو په وروستي شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبې او فعالیتونه ستایلي دي او ویل دي چې افغان کرکټ ورځ تر بلې مخ په بره روان دی. خو بل لور ته په ورته ورځ د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان د کرکټ په تړاو هیڅ نه دی ویل شوي. دا ویل ده چې د دې ناستې تر پیل وړاندې ځینې کرکټ مبصرینو ویره لرله چې د کرکټ نړیواله شورا به یو وار بیا له افغان کرکټ بورډ سره د ښځو د کرکټ موضوع راپورته کړي او ښایي که دا ځل دا موضوع راپورته شي ستونزې به راولاړې کړي. د خزو په کرکټ کې تب پاتې کیږي، خو دا د خزو د آسیا جام سیالۍ دي. د خزو د آسیا جام سیالۍ د اتو هیوادونو ترمنځ د روان جولای میاشتې 15 نیټه پیل شوې دي. د دې سیالۍ لومړنۍ لوبه د اماراتو او نیپال لوبډلو ترمنځ وشوه چې نیپالۍ لوبډلې وګټله. دغه راز په ورته ورځ د پاکستان او هندوستان ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. د تایلند او ملیشیا ترمن سیالی تایلند ګټلې ده. د بنگلاديش او سریلانکا سیالی سریلانکا ګټلې ده. د هندوستان او یو ای سیالی هندوستان ګټلې. د پاکستان او نیپال سیالی بیا پاکستان ګټلې ده. د سریلانکا او ملیشیا سیالی بیا سریلانکا ګټلې ده. همدارنګ د تایلند او بنگلاديش ترمن سیالی بنگلاديش ګټلې. د اماراتو او پاکستان سیالی بیا پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. او د هندوستان او نیپال ترمن سیالی بیا هندوستان ګټلې ده. همدارنګه ورسته سیالی چې تر سره شوی بنگلاديش او ملیشیا کړي و چې هغه سیالی هم بنگلاديش لوبډلې ګټلې ده. د ولید چې تر دې دمه د نمرو په جدول کې پالیف گروپ کې هندوستان درې سیالیو کې درې سره ګټلې چې شپږ نمرې لري. پاکستان په دریو کې دوه ګټلې دي، دویم مقام لري. نیپال په دریو کې یوه سیالي ګټلې، دریم مقام لري. او اماراتو په دریو کې درې سره بایللې دي. په بی گروپ کې سریلانکا بیا په دوه سیالیو کې دوه ګټلې دي. تایلند په دوه سیالیو کې یوه ګټلې ده، دویم مقام لري. بنگلاديش په دوه سیالیو کې یوه ګټلې، یوه بایللې، دریم مقام لري. او ملیشیا بیا په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د خزو د آسیا جام سیالیو لومړی پړاو به د جولای په 24 نیټه پای ته ورسیږي او د نیمه پای لوبو پړاو به د جولای په 26 نیټه پیل شي. د دې سیالیو نیمه پای لوبې ته هندوستان او پاکستان له وړاندې لار پیدا کړې ده، خو له بی ګروپ څخه به معلومه شي چې کومې لوبډلې لار پیدا کوي. د ولید چې پایلوبه به د جولای په 28 نیټه په دمبولا ښار کې ترسره کیږي. د کرکټ سلبالیزه سیالۍ دا د انګلستان کرکټ بورډ په نوښت پیل شوې سیالۍ دي چې دریم پړاو یې هم د جولای په 28 نیټه په انګلستان کې پیل شو. دا سیالۍ د په ورته وخت کې د ښځینه او نارینه وو ترمنځ ترسره کیږي. د ښځینه وو سیالۍ د ورځې په پیل کې او د نارینه وو سیالۍ بیا د شپې له لورې ترسره کیږي. د لومړۍ ورځې په سیالۍ کې چې د برمنګم د لوبډلې او د ول د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، دواړه لوبې د نارینه وو ښځینه وو په لوبو کې د اول لوبډلې بریا خپله کړې ده او د برمنګم لوبډلې ماته خوړلې ده. د ښځو سیالۍ به د اګست په 13 نیټه پای ته رسیږي چې پایلوبه به یې په لورډز لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګ د نارینه او سلې به هم د اگست 13 منېټه پایته رسیدي او پایلوب به په لارج لوبغالي کې وي. د ورځ چې سکل به په سلباریز ټورنمنت کې یوازینی افغان لوبغاړی چې ولوبېږي راشد خان به یو ور بیا د ټرین راکټ د لوبډلې برخه وي. هندوستان ملي لوبډله دویمه لوبلړۍ له سریلانکا سره پیل کړي. یا د لوبډلې لومړۍ لوبلړۍ له زیمبابوې سره ترسره کړې وه چې هغه یې ګټلې وه. په دې لوبلړۍ کې به لومړۍ سیالي د جولای په 20 نیټه شلوریزه لوبه وي چې د پالیکلی په لوبغالي کې به ترسره شي. همدارنګه د جولای 24 نیټه دویمه شلوریزه سیالي په 13 دریمه شلوریزه سیالي ترسره کیږي او د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د اگست په 2 نیټه پیل شي چې یادې سیالۍ به په کولمبو ښار کې وي. د اگست په 4 به 2 یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او د اگست په 10 به 3 یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. په دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو یو ورځنیو دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. په دې لوبلړۍ کې مهم خبر دا دی چې د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ټاکل شوی. د راهول ډراویډ په ځای گوتم گمبیر د هندوستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخې ته وړي. د غراز د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره بل خبر دا دی چې په شلوریزو سیالیو کې به ورسره روهیت شرما، ویراټ کوهلی او رویندرا جدیجا نه وي. د هغوی په ځای به نوی کپتان شوبمن گل د دې سیالیو لوبډل مشري کوي. د سریلانکا لوبډلې هم دا ځل په شلوریزو سیالیو کې خپل پخوانی لوبډل مشر اوینندو هسرنګا لری کړی او په ځای چرت اسلانکا ټاکلی دی. وبلیدل شي چې په دغه دواړو هیوادونو کې د دې لوبلړیو ګټونکي به څوک وي. د لوبلړیو دوام او اوس د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ پیل شوې سیالۍ. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي هم د انګلستان لوبډلې د 241 منډو په تفاوت ګټلې ده. ټاکل شوې ده چې دریمه سیالي به د جولای په 16 نیټه د برمنګم په ښار کې پیل شي او دا به د دې لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ سیالي وي. تر دې دمه په دې ټیسټ سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی د انګلستان ګاس اټکنسن دی چې هغه په 4 پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي او دا د اټکنسن لومړنی ټیسټ لوبلړۍ هم ده. دغه راز د ویسټ انډیز جیډن سیلز بیا په 3 پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي او د انګلستان وروتو پچونکي شعیب بشیر په 2 پاڼیو کې 9 لوبغاړي سوځولي دي. د انګلستان اولی پاپ بیا په 3 پاڼیو کې 229 منډې کړې دي. جوروټ 204 او هری بروک 195 منډې جوړې کړې دي. او د لوبلړیو وروستۍ خبر مو د ایرلند او زیمبابوې د لوبلړۍ څخه ده. د ایرلند او زیمبابوې ملي لوبډلې به یوازنۍ یوه ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه په ټیسټ کرکټ کې سره مخ کیږي. د ایرلند لپاره به دا ټیسټ سیالي بیخي ځانګړې وي. دغه ټیسټ سیالي هم د ایرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې ترسره کیږي. سیالي به د جولای په 25 نیټه پیلیږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې پورې به دوام لري. د ایرلند لوبډلې خپل یوازنۍ او لومړی ټیسټ سیالي له افغانستان په روان کال کې ګټلې ده. اوس ورزو د فوټسال لوبغالو ته. د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د فوټسال پیل شوې سیالۍ تر دې دمه د سعادت نیمروز په بری سره روانې دي. د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ په 2 اونۍ کې لیدل کیږي چې سعادت نیمروز په دواړو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه راز شمس هرات هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. پیروز پنجشیر هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. خو جوانان میهن بیا په 2 سیالیو کې یوه ګټلې او یوه یې بایللې ده. اتحاد هرات هم په 2 سیالیو کې یوه سیالي ګټلې ده او بله یې بایللې ده. زیتونی کابل لوبډلې بیا په 2 سیالیو کې یوه مساوي کړې او یوه یې بایللې ده. صداقت کابل هم په 2 سیالیو کې یوه مساوي کړې او بله یې بایللې. آریا فورج هم په 2 سیالیو کې یوه ګټلې او بله یې مساوي کړې ده. خو برادران خواجه زاده بیا په دواړو سیالیو کې دواړه بایللې دي او ظاهر اسد کابل هم خپلې وروستۍ دواړه سیالۍ بایللې دي.
د دې سیالۍ دریم اونۍ کې به د جوانان میهن د شمس اف سی پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي او صداقت لوبډله به د سعادت نیمروز پر وړاندې ولوبېږي. د ولده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به روان کال د فوټسال په نړیوال جام کې هم برخه واخلي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه په ورسته برخه کې درته د افغانستان د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو په تړاو د لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د غوي څرګندونه درته خبرو. په دې څرګندونه کې به تاسو د رحمت شاه او افسر زادزي خپل منځي خبرې، د غراز بد درویش رسولی او شاهد کمال خپل منځي خبرې ترې ووري.
په دغه ټورنمنټ کې دومره غټ چیس نه وشوای زموږ ټیم وکړو چې ما سره کیپټان هم ولاړ دی. کیپټان درته ووایه چې کله چې ارشاد اوټ شو والا ورکې اوټ شو فکر کوم نو بیا زره ووته ما څه فکر د کولو چې څنګه به وکټ کیږي او څومره پارټنرشپ به زه وتا کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب واقعیا بلپور لوگ ہو یہ ہٹ ہدف ہو کلا مان ارشاد اور سے وہ لس منڈے ہو تو راگ لے ماتا ڈیر خا پارٹنرشپ ہوا پارٹنرشپ کو مکو سے ٹورنامنٹ کے بیسٹ پارٹنرشپ ہو نہ ہما ہو سے مو ہٹ ہدف چھ اس کا
بالکل زبردست دارا تو ہوا چھ کوم وخت کې چې زما 50 ته یو څو رنزونه پاتې ول ته ما باندې ډاډ ډېر وشول او غل لګیا او ثالک بریکر ظاهر چنمینه لګیا او ډېر خبرنګ کولو او تر هغه لري ته ودې سو خبرې دې وکړې هغه زدا څه فکر وکړ چې زه پرېشر کې یم او که تاسو پلان واغې
کړئ نو که تاسو رب ګل کو غوري او ظاهر پختین کو غوري واقعا ډېر خبرنګ شروع کړ نو هغه و چې موږ به رن ته ریسپیکټ ورکړو نو کچیر مون پیشارت مارڈ وحل ہے وہ کہ دیش وکٹ ملا سور کڑے خواہم واغوی سرم رہا ہوتا ہم ریسپیکٹ ورکا اگر نم پینزے پینزے سلور سلور رنگ آگستان دے نور بلران و فائدہ آگستان مغوی سے مغاٹا دف چیز کا او دا ته وای شه ځان چې ته نن په کوم په لاله وته یې
مننه درویش ګوره کته وګوره نور میچونه موږ به لومړی بیټینګ کولو او زه به ډیر کوشش مې همدا و چې خیره پورې لاړ شم هغه مقابل ټیم ته یو ټارګیټ کېږدم نو سلو بتله منن چې راووته مال چې ټارګیټ یې هم زیات دی هغه ما کوم کرکټ چې په ما کې وو هغه مې شو کولو زه خودلو مې چې زه کوای شم که نه شم کوای نو همدا پلان سره راغلم چې کوم لوز بال اغه به زبون ری کوم او خبال چې دی اغه به عزت کومه نو زکه د پرنشیم د سی بیلډ شو
او واقعا شاید کته سو ګورې مو ټیم کوم ماشالله ډېر بیسټ ټیم وا بټسمنانو هغه لنګران مو سره او چې نو ټیم مو سره دومره نو نو همغه او چې مونږ بدبختانه چې مونږ تاس ګټو او شتنځه به مونږ معلومات نو مونږ بیټینګ کوو گیم کې وشتنځه د دومره جوړ شو چې ډېر به سیدا شو یعنی مونږ به 200 او 215 پته او 255 دریا د فم ستر ورکړو هم نه پورا کړو بس دا کرکټ دا ګټه ویلات کې راځي اول زلو چې پندوز میدان ته راغلی او واس بس هغه وز دا دوینې زوت مونږ ډیر شان زده کړو خو بدبختانه به وایم چې مونږ هم چې کې خاص مو بیل
بالکل کرکټ چې ده کپتان سره ټول زده کړه دا ان شاء الله یعنی د هر میچ نه ویو زده کړه کوو او راتلونکي میچ ته چیرې زو ان شاء الله یو بل قسم بختار یو بل ټچ کې وو ان شاء الله
مبارک دی تاسو سره
وایي
ولا بالکل وکټ په حساب باندې دوړو سنچری مس کړه هغه سخت ټیم دوړو تیر کو او بعد ریزرونګ سنچری ولې دوړو او معمولی غلطی سیدا دغه سنچری پاته کی مثال زدر کو ما ته د شرف فل ټاس بول را غي هغه ما فینیش نکوم انا کیز څلور رن د شاتو مل سنچری بعد هغه ما پوره فینیش کړی وای او دا شپږ نیو سنچری بدلیدل او بس دا پارت اف گیم دا غلطینو چې بس دکړه کو ان شاء الله مخکې بالډیم فائنل ته کوالیفای سی ان شاء الله کوشش وکړو سی دغه سنچری کې دای شي الته او شو الته به ول خیره
ان شاء الله بالکل نروس 90 کې سړی او چینو ډیر ډیس اپوینټډ نو هارد لک نشتا تمول چینند شره پرز ده یاغه خه بالینګ کې گزاره او کور سره خیر دی پرېږي دا بیا هم فکر ورکا ولې
بالکل شرف من رضوا بولنگ شکی دو کتا سے کتو گورے ٹول میچ رواخے سنری ٹول دی میچ رواخے ما دے سے ٹرائی نہ دکڑی شرف باندھی یو ٹرائی میں کڑی داغم ریورس فیٹ میں کڑی دغه بعد به ما ټرای نه دکړي دا بول باید ما ټاپ اینڈ باندې لو بول یو ما چې دا باټم اینڈ یو سو ځکه بول کیری شو کني ټاپ اینڈ یوز کړه وای نو بول نه کیری کې دزم سنگل تکړه لایو ما شاټ لپاره نه ولاړم
بالکل تا وکټ باندې وخت ډیر تیر کړه ولته نو زم چې کله بیٹنګ ترالم تانه پښتنو پرسه وی وکټ سکیږي څنګه کیږي نو هغه اوچتا پوی کړه ما چې وکټ باندې بول لګ گرپ کیږي لګ سبرنګ کیږي لګ نه ختم راځي نو مهمه ده چې تبا ټایم واخلي چې کله هم ټایم واخلي نو اننګز بیل کیږي نو هغه چې نو تاسو سره شپږ پارټنرشپ وکړو سټرایک روټیشن باندې ور ډیر فوکس کوو او لوز والو فینیش کوو نو موږ پلان سره زو ته مخکې لاړ شو لاړو او الحمدلله دواړه کامیاب شو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
دا آزادی رادیو د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وتر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.